حساب چیز او نشانده.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه. په موخه د دې ساعت تازه خبرونه ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې د درې اخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د پاکستان له 19 کلن لوبډلې سره سیالي کوي. دغه سیالي به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب چې د اماراتو لوبډله هم پکې برخه لري نن سهار پیل شي. د افغانستان لوبډله په دې سیالۍ کې به دې سیالۍ کې توپ وهنه وکړه او په ټولو اورونو کې دا ټولو غاړو په سوځېدو یې 306 منډې وکړې او د پاکستان لوبډلې لپاره یې د 308 منډو هدف وټاکه. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ټرافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا لارې چې د واورو د ورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله 13:00 د ټرافیکو پر مخ تړل شوې وه، نن سهار څه باندې 8:00 بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانسته او له دواړو لوریو وسایط کولای شي پرې تګ راتګ وکړي. د طالبانو د ټولګټ وزارت په خبره اوس د واورې ورېدل بند شوي، خو د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست کارکوونکي لا هم په واورینو سیمو کې د واورې پاکولو چارې مخته بیایي. د وزارت له ټولو خلکو او موټر چلوونکو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دې له دې لارې د تیرېدو پر مهال ځانونه او وسایط په ژمنیو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي، له بشپړ احتیاط څخه د کار واخلي او هم د سالنګونو د مسؤلینو لارښوونو ته پاملرنه وکړي. دا لار چې د افغانستان شمالي ولایتونه له کابل سره نښلوي اکثره وختونه په ژمي کې له لنډې مودې لپاره تړل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با سبا په پیراو کې د یوې نړیوالې سرمشریزه په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. د لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره شي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا د ډونالډ ټرمپ ستنیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ سرمشریزه پسند کی وشی. د انتخاباتي کمپاین پر مهال خغلی ترامپ ژمنه کړې و چې پر ټولو چینایي وارداتو به 15% تعرفه ولګوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په محضر کې د یو کس اعدامې دوه پاړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر د ویانت جیرمی لاورنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون پنجشنبه خپور کړی و، ویل شوي چې په محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سري ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق لمخه چې افغانستان یې غړی دی خوندي شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې دا شورا له اعدامونو سره په هر ډول شرایطو کې مخالفه ده او د افغانستان له چارواکو یې غواړي چې هغه سمدستي ودروي. د طالبانو سترې محکمې د تیرې چهارشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خودلی د قتل په جرم د قصاص حکم عملي کړی دی. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یو هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو چې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د لبنان د بیړنۍ او چارو ادارې په یو بیان کې ویل چې ژغورونکو پرون پنجشنبه تر ماښام نه وخته پورې هڅې ولې چې خپل نور همکاران چې د نړیدلو ودانیو ترخاو روخښتو لاندې بند پاتې وو راووسی. په دغه برید کې د دغه مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکونکو د ټپېدو خبر هم ورکړل شوې دی. د اسرائیل پاوست تر وسه د دغه برید پاړه څرګندونه نه دی کړی. د لبنان روغتیا وزارت دغه برید غندلې او هغه یې د دې هیواد پر دولتي روغتیايي مرکز یو وحشیانه برید بلل دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې تر دې برید مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلی چې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق په لویدیز کې پر مزه او دمشق په څنډه کې پر قدسیه سیمو لږ تر لږه دوه هوایي بریدونه هم کړي دي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې متحد دی او ټرمپ هغه د یوې نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د حکومت له محدودو بهر په فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسي له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. د واشنگټن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره کتلی دي. قدمونه اوریدونکو په دې خبری خبرونه کې مو زه فرشته صحاک هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: د پکتیا کې په عام اثر کې د یو ځوان اعدامولو د خلکو ترمنځ ویره خپره کړه.
بالکل کسان راغلی و د اسلامی عمارت لوټ پوری کسان هم موجود و قاتل باندې درې ډزې وشوې او د عکسو ویډیو اجازه یې چته نه ورکوله.
په میدان وردګو کې بزګران د مڼو د بازار نه نشوالی شکایت کوي.
نظر پروس کالی تا سکالی بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته. اوسه مګوره په باغو کې هر سړی خرید کوي، دې له وجې چې خریدار نشته، نو چې خریداران نشته بازار خراب.
او په نورستان کې خلک د نوي سړک په جوړېدو خوشاله دي.
په دیو باندې خرود کچرو د نور په خاني وسایل نو وکړه غشته.
افغانستان کې د نړۍ او افغانستان په اړه د نور مطالبه په دې خبرونه کې شته. سره اوسئ.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی او وس هم پیل کوو په راپورونو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په پکتیا کې په محضر کې دی یو کس پر اعدام ژوره اندېښنه ښودلې ده. د یاد دفتر ویان تازه په یو بیان کې ویلي، په عام محضر کې اعدامونه د ظالمانه، غیر انساني او ناوړه چلند یا مجازاتو یو بڼه لري. په ورته وخت کې د دې اعدام یو شمېر عیني شاهدان وایي که څه هم د خلکو ترمنځ یې ویره خپره وه، خو بیا هم په زرګونه خلک د اعدام لیدو لپاره راټول شوي وو. هممهاله د بشري نو یو شمیر فعالین بیا وایي په عام محضر کې د اعدام په ګډون هر ډول جسمي مجازات د بشري حقوقو خلاف عمل دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
په پکتیا ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د یو کس اعدام د غبرګونونو په دوام، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دا ډول اعدامونه د مجازاتو یو ظالمانه او غیر انساني بڼه ده. د یاد دفتر ویان جرمی لورنس د پنجشنبې په ورځ په یوه ویډیو کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپره شوې، د اعدام له سزا سره د مخالفت په څرګندولو ویلي دا د ژوند کولو له بنسټیز حق سره په ټکر کې دي او د بېګناه خلکو د اعدامولو د نه منلو وړ خطر زیاتوي. نوموړي زیاته کړه:
Public executions constitute a form of
په مازر کې د امونه د ظالمانه، غیر انساني یا سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سری ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق له مخې چې افغانستان یې غړی دی خوندي شوي دي.
ښاغلی لورنس دغه شان پر طالبانو غږ کړی چې په سمدستي ډول د نورو اعدامونو مخه ونیسي او د اعدام سزا د کارولو مخنیوي لپاره په چټکۍ سره عمل وکړي. جرمی لورنس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک په حواله د طالبانو لخوا په بیلابیلو تورونو د یو شمېر کسانو فزیکي مجازاتو ته په اشاره سره ویلي، ښاغلی تورک په عام محضر کې د جسمي مجازاتو د کارولو له امله سخت اندېښمن دی او جسمي مجازات د بشري حقوقو د نړیوال قانون نه مخې د شکنجه او بد چلند مخنیوي څخه ښکاره سرغړونه ده. دا اندېښنې او څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت سترې محکمې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي لوبغالي کې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد ښودلی، د قتل په جرم د دوی په وینا د قصاص حکم عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په عام محضر کې د دوی لخوا د اعدام شپږم مورد و. د دې اعدام یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي، که څه هم د خلکو ترمنځ یوه ویره خپره وه، خو بیا هم په زرګونه خلک ورغلي وو.
دیر یو دی ویر حالت و خو بیا هم بیروبار دیر زیاد و زلگونه کسان را غلی و دی اسلامی امارت لوردپوری کسان هم موجود و قاتل بندی دری دازی و شوی و دی اکس و ویدیو اجازه ایچتا نویر که والا
د بشری قانون یو شمیر فعالین په مازر کې د اعدام او نورو جسمي مجازاتو تطبیقول د بشری قانون خلاف عمل بولی. د رواداری په نوم د بشری قانون د یو سازمان مسؤل او په تیر جمهوری نظام کې د بشری قانون د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شیرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه بسیار زیاد عمل ضد حقوق بشری است و عمل
لبد مرغداد بشری حقوقو ضد عمل دی او دا چې طالبان د پریکړه ته څنګه رسیږي او توران څنګه د خپل دفاع حق لري په اړه هیڅ رونتیا شتون نه لري. طالبان د دې ظالمانه مجازاتو تطبیق ډیری د خلکو د ډارولو لپاره د یو ننداري او سرکس په توګه کاروي
استفاده میکنه اجازه ای مجازات ظالمانه.
تر دې مخکې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري حقوقو د سر سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د دې هیواد د بشري حقوقو لپاره د یاد سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم په تیرو ورځو کې په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزا او د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غواګیست د طالبانو حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلین ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان د دې موضوع په تایید سره په یو اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا یې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بللی دی. په همدې حال کې پر ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې پر خبر سوانی ورست تر بلې زیاتیدونکې محدودیتونه د دوی لپاره کار یې ستونزمن کړی دی. په همدې اړه جزئیات لا به سپوږمې اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپلو ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان IGSO د پنشن می په ورځ په اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادیو په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د دې سازمان په خبره د اوسني حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبریالانو کار ستونزمنوي بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده او د خپل هیواد او نړۍ په اړه د دقیق او معتبرو معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. ننګرهار د یوې محلي رسنۍ یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
وروستیو کې چې په ننګرهار کې په رسنیو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلی واقعا چې دا ډېر زیات د خواشنۍ ځای دی او زموږ غوښتنه د حکومت دغه ده چې د مسؤلو چارواکو چې په رسنیو دوی بندیز نه لګوي دوی ته د کار کولو اجازه ورکړي. په کوم وخت کې چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیاوې برابرې شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه یې غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
د ننګرهار ولایتي ادارې لوري یو اعلامیه خپره شوې چې د ویډیو انځور اخیستلو باندې بندیز لګېدلی. دغه پریکړې په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړي دي او ځینې داسې خبریالان شته چې یوازینی د همدغه مسلک له لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چیرې دغه بندیز دوامداره شي او عملي شي نو ډیری خبریالان به خپلې دندې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپلو ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا تر سره شوی دی. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانېدو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دغه محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به یې هم پلی کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د راپورونو له مخې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې متحد میلیارډر ایلون ماسک په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره چې د هیواد یې له متحدو ایالاتونو سره هیڅ ډول مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري کتلې دي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري ناورو.
د راپورونو له مخې ایلن ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې متحد دی، د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمېدو په نیت په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره کتلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون پنجشنبه د یوې ایراني سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیارډر ایلن ماسک د نومبر په 11مه په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره څه باندې یو ساعت په یو پټ ځای کې لیدلی دی. د ایرانی سرچینې چې ورځپاڼې نوم نه دی اخیستی دا خبرې مثبتې ارزولې دي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې وخت د ټرمپ د لیږدېدو ټیم او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ دا غونډه نه ده تایید کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د یوې سرچینې له خولې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر هم له ماسک څخه غوښتنه وکړه چې متحده ایالات پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران کې د سوداګرۍ چارې پیل کړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې چیرته دا خبرې شوې وي، دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ په نوې اداره کې د ټسلا، ایکس او سپیس ایکس د څښتن ایلان ماسک د نفوذ بله نښه ده. د راپور له مخې د نړۍ له مشرانو سره د ټرمپ په اکثرو ټلیفوني خبرو کې ښاغلی ماسک هم حاضر و. ټرمپ نوموړی د یوې نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د حکومت له محدودو بهر به فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. ایلن ماسک پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې متحده ایالات د لوړ ذکاوت یا آی کیو لرونکو غړو څخه جوړ یو کوچنی حکومت ته اړتیا لري چې په لګښتونو کې د پام وړ کموالي لپاره په خپله خوښه 8 ساعته په اونۍ کې کار وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره د ایلن ماسک د کتنې راپور داسې مهال خپریږي چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ایران ته په سفر کې پرون پنجشنبه له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د ده په خبره د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلې دوسره ښایي د ډیموکراسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وایست چې له نورو اړخونو فرانسې، بریتانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته پرون پنجشنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول له دې لپاره اړین دي چې ثابته شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. په 2013 میلادي کال کې چې د ټرمپ د پخوانۍ ادارې په مهال واشنگتن د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ووت او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول، ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپلو اټومي تاسیساتو یې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د هغو راپورونو په اړه خبرداری ورکړی چې وایي تهران د غني شوي یورانیمو ذخیره 80% ته لوړه کړې او د اټومي وسلې جوړولو ته چې 90% غني شوي یورانیمو ته اړتیا لري نږدې شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خراغ لې. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د درې اړخیزې سیالۍ په لړ کې نن د پاکستان د 19 کلن لوبډلې سره سیالي کوي. سیالي اوس هم روانه ده. په دې اړه زموږ ورزشي همکار ساحل بختیار ساحل را سره په خبرونه کې د ټلیفون په لیکه کې دی. ساحل سب خبرونه ته خراغ لې که د لوبې پاړه تازه جزئیات یې لوریدونکو سره شریکول غواړي مهرباني.
سلامونه مې ومنئ. دغه لوبه چې د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیل شوې ده، افغانستان په کې لومړی توپ وهنه کړې ده. افغان لوبډلې د اتو لوبغاړو تر سوځېدې وروسته په 500 اورونو کې 306 منډې جوړې کړې دي او پاکستان ته د 300 منډو هدف ورکړې. په دې لوبه کې فیصل خان د افغانستان لپاره سلیزه وهلې، 123 منډې کړې دي، او محبوب خان لوبډل مشر دی، هغه 450 منډې کړې وي. د پاکستان لوبډل دم غړې دوه لوبغاړي للاس اور کړې دي، په 13 اورونو کې 126 منډې کړې دي، یعنی په 125 توپونو دوی ته 106 اتیا نورې منډې په کار دي چې دغه سیالي وګټي.
ډیر زیاته مننه سایل صاحب، په راتلونکو خبرونو کې هم تازه جزئیات بل تاسو اورو.
مننه مننه.
قدرمن اوریدونکو، نو راپورونه هم شته را سره اوسئ. د میدان وردګو بزګران د مڼو د بازار د نشټوالي لکبل لستونزو سره مخ دي. د میدان وردګو ولایت بزګران وایي چې د سکهال د مڼو حاصل ته خوشاله وو، وست د بازار د نشټوالي لامل دوی لستونزو سره مخ دي. په همدې اړه د زبوند همکار راپور ته وښی.
په میدان وردګو ولایت کې د مړو باغوانان د بازار د نشټوالي لکبل لستونزو سره مخ شوی دي. دی وایي چې سږکال د مړو ښه حاصلات ترلاسه کړي، خو د اقتصادي مشکلاتو او نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي نشټوالي له امله محصولات ته هیڅ بازار نه دی پیدا شوی. بزګران شکایت کوي چې خلک د پیسو د نشټوالي لکبل مړې نه اخلي، او د طالبانو د واکمنۍ وروسته نړیوال مارکیټونه تړل شوي چې د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو لپاره یې لویه ستونزه جوړه کړې ده.
بازار په تیر کال ته حاصلات ښه دي، ښه وه، او بازارونه خراب دي. په نظر پروس کال ته سږ کال بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته. تر اوسه نه ګوره په باغو کې هر سړي خرید کړي دي، دې له وجې چې خریدار نشته. نو چې خریداران نشته، بازار خراب ده، حاصلات ښه وسه.
تجاران په داسې باید سړي نه غواړي چې بالکل دهقان ته هیڅ هم نه جوړیږي، پکې نو باید دولت دې ته داسې سړي خونې جوړې کړي، او باید نور ملکونو سره تنا په پاکستان باندې موږ تاسې باید اکتفا ونه کو، باید موږ تاسو همسایه هیوادونو ته نور مڼه هم انتقال سي، تنا مڼه نه مون ته نور میوه هم باید نور هیوادونو ته لاړ شي، تر څو پورې بزګر دهقان ته اوسه جوړ سي.
چې موږ مڼه په څه کولې بوغه یې خو ایدات خو بازار ډیر خراب ده، دومره خراب ده چې بیخي به اندازې خراب ده. موږ د سرک د خدای لپاره سرک په سر باندې مڼه خرڅو، د سرک په سر مڼه باندې داسې مڼه چې 200 روپۍ مڼه موږ په 50-70 روپۍ ورکو. دا غرور جن منگتے باج دولت رو رجن ہے، زمینہ مسائد ہے کہ رو رجن منگتے غو کیجیے، دا بازار پیدا کیجیے منگ مانا نو منگ غریب خلق ہے، بیچارہ خلق ہے.
د بزګرانو په وینا د خلکو د اقتصادي حالت خرابوالی او د پیسو نشټوالی یو بل عمده دلیل دی چې بازار ته د مړو غوښتنه کمه سوې ده. دی وایي ډیر ځوانان د بیکاری او غربت له وجې هر ورځ نور هیوادونو ته پر غیر قانوني لارو او په قانوني لارو مهاجرت کوي، چې دغه چارې نور هم د دغه ولایت او د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولي. د کرنې ریاست مسولین وایي د بزګرانو د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره نړیوال بازارونه عمومي. د دې په وینا کې نړیوال بازارونه پرانیستل سي او د افغانستان محصولات لکه مړې په نړیوالو مارکیټونو کې ځای پیدا کړي، نو دا کار به د بزګرانو د ژوند شرایطو ته پراختیا ورکړي او د بیکاری ستونزه به هم کمه کړي. د میدان وردګو ولایت د کرنې په ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد ظاهر وایي
سکال د مڼو حاصلات فوق العاده ښه دي، د تیرو کالو په نسبت باندې د 25 نه تر 30 سلنه پورې د حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د مڼو او اکثریت غلجاتو حبوباتو په ټوله کې د زراعتي تولیداتو متاسفانه د بازارونو مشکل تر اوسه تقریبا خپل ځای دی، لکه پخوا موچو مارکیټ نه درلود. اسک هم موږ د اسې یو مازلې سره مخ یو، په بار بار مو د موضوع د مقامات سعودي کرنې وزارت سو د نورو زیدخلو ادارو سره شریکه کړی.
د میدان وردګو ولایت بزګران او کرنیز چارواکي په دې باور دي چې د مړو بازار نشټوالی د اقتصادي ستونزو زیاتوالی او د نړیوالو مارکیټونو بندېدل د دې په ژوند کې لوی ستونزه رامنځته کړې ده. بزګران وای د دې مشکلاتو د حل لپاره حکومت ته اړتیا ده چې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره لارې پیدا کړي. د دې په خبره کې چیرې دغه ستونزه حل نسی د بزګرانو لپاره به د محصولاتو خرابېدل او بیکاری دوام ولري.
د نورستان په ختیس کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته 1.5 کیلومتره نوی سرک جوړیږي. دغه سرک له چینار خوړ څخه پیلیږي او تر ځنګل باندې پورې غځول کیږي. چارې به یې د یوه کال په موده کې بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامدیش ولسوالۍ د چینار خوړ څخه د ځنګل بانډې پورې د 1.5 کیلومتره سرک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سرک نه لري او ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې سرک به د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې د عمرونو ارمان یې پوره کیږي او کلیو ته سرک غځول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
د چیرار د دمنی د کلینا دا سرک پیل شوی دی. نو په دې خوړ کې کاشیر زیات وګړي اوسیږي تر جنگل بانڈی پوری نو واقع مخ دی دا خلق نالتا نو سرکستا نو پر مورو لال دا پارکم سنتا ویشتا خود دیو با دا خرو دا قچر و دا نور پخوانه وسایل نو کار آغشتا.
دا چینار خوڑ و سیدون که سیفودین وی پا دی خوشحال دی چی لیوی خواورت سرک جوڑی گی و لبل رخ بیروزگار و کسانو تا دا کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه موږ ډېر مشکور یو چې موږ ته د دې برخه کې توجه وکړه. د سرک چارې پیل کړي ولس ځوانان په دې باندې ډېر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شوه.
د خلکو په وینا چې د سرک نشتون په وجه ډېرې ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لاره کې سا ورکوي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي شته ستونزې به هوارې او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خوړ څخه د ځنګل بانډې پورې 1.5 کیلومتره د نوي سرک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سرکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
خبرونه اوریدونکو وړاندې ازادي میلمه خبرونه هم لرو خو پامو کې په سر کې لاندو خبرونه تا. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبې په ورځ په مازر کې د یو کس د ادامېدو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر وایند جیرمی لاورنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف وب پاڼې پرون پنجشنبې خپور کړی ویل شوی چې په مازر کې ادامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول ادامونه په خپل سري ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق له مخې چې افغانستاني غړی دی خوندي شوی دی. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ترافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت وایي چې نن جمعه په خپل اکسپانه کې لیکلي دي دا لاره چې د واورو د اورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله تیره شپه 8 بجې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د روسیې د جنوبي سیمې کراسنوارت چارواکي وایي چې اوکراین نن جمعه د دې سیمې پر مختلفو برخو د بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دې سیمې والی وینیامین کوندراتیف پر ټلګرام چینل لیکلي دي چې د اوکراین په بریدونو کې د کریمسک او کراسنوار میسک سیمې په نښه شوې دي چې د هغه په خبره له مالی زیان پرته یې چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د آسترا په نوم ټلګرام چینل راپور ورکړی چې په بریت کې د کرمسک هوایی اډه چې د ښار شمالي برخې ته نږدې پرته ده او روسي ځواکونه ورڅخه د اوکراین پر جنوبي برخې د بریدونو لپاره کار اخلي په نښه شوې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې چارواکو په وینا د بیلبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یوه برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو یې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن با سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړې. د لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیارای نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنېږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پیسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې وشي.
آزادی ملما د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو افسر درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زېږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سوه موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشلیست هم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوې دی حالاتو له خرابېدو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخو ژمی وو. موږ کوټه ته بار شو مخکې په چمن کې وو. نو 1980 شپږ اتیا وروستی وخت بیا چې نوی کال سو 1980 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده. حالات ناسم دي. بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. موږ تللي وو په کوټه کې گزاره کوله. موږ نه تللو د کندهار څخه. بس حالات داسې وو چې ورونه مو گزاره نه سو کړی. مشاورونه وو عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپس وله. بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله. نو دا حالات وو چې دا حالات سړی مجبور کې څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مشه ته مجبورې مشتل دی.
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټې د ژوند راتو وایست. خلک چې کله ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی. سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره سره مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خوزما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې دي. ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایطم و چې مور مې ټپس و او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو ایتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرېښوله. دولسم ټولګی مې هلته ووایه. بیا د کندهار د ارمالمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند را په یادوي هره لحظه ماته خاطره خاطره. په دې خاطر چې ما د تانج ځواني عمر هلته تېر کړی دی. په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي. هغه کوڅې مې په یاد دي. د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تلو ښوونځي ته به تلو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و. د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه. ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي تا ته به خامخا مخالجه کې ماته ویل بیا به دا خبر کو چې دا رادیو مو تلم دی دغه مخاله کل وو دغه رادیو مو تلم دی ومر بیا سوالو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جورانی سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کښین رادیو رانی ولا په درې سو کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مینه پیدا شو شوق پیدا شو نو هغه چې بیا مخکې نه ته مسایل دیدل یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسیالي لنکړې وه ما دریم نو زه درېم سوی وم نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان کارت لرې ما یا نو ته ته څنګه راغلی نو په ډېر دغه بېرته را وایسته ول زه ولاړ سه ما جر وګوره رادیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی بیخي روس پرې نه یېرېږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خطر ولیکې ډېر غوږ لیکې ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ویل چې ته راسې موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځو بچ زه ولاړم کوټه رادیو مې ولیدله هغه سټوډیوګانې مې ولیدلې زما په اړه خبره نه وې وه هره خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل په ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه بیا دوه مرکه چې په 15 بجې خپرېدله زه سهاریانو ځوان غږ د رادیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت رادیو لیدلو ارمان درلودې اوس را مرکه ورسره کېږي نو د کوټې ژبه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه دې استادې مومول خو د شاعرۍ مونه ول تاسو شعر هم وایس لکه
او مننه شاعر سره مو ته د شعر په خو به دی وځه خوشمن زړګي په ژغ دی روشن دغه سدی زه چې وکړ ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په ربا ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم از ما لومړی شعر چې ما لیکلې دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلې دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې 2 مڼه ټکیش نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلې دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا ځکه کدار تر عالمه ام ډېر وخت مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو مالی نه کوله نیم ورځ مې دکانداري کوله نیم ورځ مالی مومه نو شعر ته نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیسته کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلې دی څو دې به تر توان چې بیا ونه وایې چې په تر یې نه راته وایله
سعید کوم شعر هم هو اسمه ربانی
زه به یو غرت ته خو شوه غزل نه مستم مگر ما یو غم لیکلې دی یو دوایم لیکلې دی تر څنګ یو آزاد نظم دی چې تا خوش هغه شعر ته دادا به تا خوشحال کړم
پښې یو اس معنا نه زه به بل هغه ځای وصل کړم مهرباني
ښه یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلې دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیروی نه غلط سو ته خپل شاپیروی یو جمع د سپین سهاریا لکه پرخه نه زکه هم د ګل غونډه شایسته یا غمو کې راته خاندي د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځام راته خورک سي ګردم ګردم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله می نظر چې تاسو په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
دیر علی دیر علی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه لیکوال و ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی
سپیڅلی صاحب په دا سر کې بیا څه لیکئ
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې بیا می کلمونه شروع کړی بیا می ځنی مخالی ما هو چې استاد ماته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویل نو پر بیلابیل موضوعات ما مقاله لیکلی دي خو بیا چې کنه تر عالم ملتي اخبار او سرغار اخبار او بیا می پاکي او کلم شروع کړی چوب څه چاته موایه پر اساسي حالات می کلمونه لیکله پر بیا می په دې غونډه کې سیمینارونه کې ځنی مقاله ویل دي پر ځنی شخصیتونه باندې مقاله می چاپ سویم دي په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دی ما نه چاپه ځینې د کوچنیو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بس دا چاپ وځل لایک په مخه راغلي دي مخه نه ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم د بار راستي ویل کې ام مسلک دی ام شوق دی هم زرای معاش و نو دا خلاصه نور سره رو
بل او تروسه پریمو جه خپلو لکنو کما مجموع هم چاپ کرده دی کتاب پر شکل می منظور ده
بلی وز ما شما کتابون چاپ سوی جه تقریبا یو کتابی اول چاپ سو دا پیغل زرپ لاما دا لند ادبی توتی جه بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی و بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نه سي چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسي ژباړه وه د فارسي میرا وژباړي د امام صاحب ژوندون زندګانی ما ابو حنیفه ما په پښتو وژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یاد وو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سېس کالمونه دي دا چاپ او بل می بیا کندهار میشي متواتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ سو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې متواته کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم اوس به کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم وتک انجنیر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتاب باندې وژغېدل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا تر ښه خاطره ده
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه جالبه وزه کې چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرم چړي چې لمړی اولاد پیدا شي شې احساس کوي مثلا شو واده وکړي شې احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي شې احساس کوي نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلی زړه ځینې کسان لا پر نوم باندې اعتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما په دې ولنه ټوټه کې د غیب سره لیکم تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لمړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره سول هغه ما تجربه راکړي چې یا سپیشلی کولای چې بجر شرایط کوم کار وکړي مایوس نه سي او دا څه نه سي چې وایزنه ماجرم کار سم کولای کډوال يم کار سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مخالفه په سیالي کې درېم نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشلی مرکه خبريږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلی مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ما تجربه راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخي مرام ته ورسیږي
کله چې برته وطن ته راغله لا کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سره کې ټول سره د هوا د جوړېدو فکر وو ټول په دې فکر وو چې د هوا جوړېږي تاسو یې کین وکړي چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل سم زه په بیخي خپل ډول ومه ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمنان رالم چې میدان تر عالم نو بیا ما مرکه کولې مزامل نکلا هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا خلکو کتل به فیدبک ما اخستی سپیشلی ګرځره واریان وي د څنګه حالات ته کېنو کله کور چې روانو مزاتم دغه ته الکتوري اسات ته ما جوړ پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخاز په کوټه گزاره کړی و خبرونه ما ولیدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي د ځوانان ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په لیکي مې را شروع کړل دا پروګرام دغه نه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر برته ول چې ستاسو کوم مشر کشیر نه ځای جار خو دې لاس منځل سي کړی ستاسو موږ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرد باندې ځنګل ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وای بیا به هغه ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي د استخبارونه خو مجاورو اته بار داس ما په ځین خطه خنده مازر لکه فلمي رو خصوصا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه یو شخص پرونی مې دروسه بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هغه کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلم التمزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاوه جسکی د پښتو ادبیاتو استاد کوله بیا به ځینې خلکو خندل به د سپېڅلې کې مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټر به بېکاره سي څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم د غوړو توان طاقت لرم کولی شم ځکه د مطبوعاتو د معلمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشارې پیل کړې، مشارې مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېڅلې وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله. بس ما ته هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بې خپرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ. یو د شپول په نامه خپرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه. زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نشدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې سومه. نږدې څه چې بېخي در دغه سومه. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرضه راډیو کې ما ته بله مخیره پیدا شوه، هغه کسان چې ما نومونه اورېدلي وه لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل، بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوې، خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ، بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې. څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا یو داختر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي، دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوال راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبریالي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره بیا همکاري راډیو سره همکاري درلوده، د ځینې ټلویزیون سره هم همکاري درلوده. نو دا هغه څه وه چې ځکه داسې ما علاقه وه، د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و، طلوع افغان و، کندهار مجله وه او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطن ووتې؟
له وطن نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هېوادوالو غونډې بس بیا کډه په شا کړه. بلخو مخکې تللی وم بیا داسې و چې د دوچویل راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووزم د خپلو اولادو سره. تیکن وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته لاړم، مال زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ شه، تلای خو سي دغه راتلای بېرته سي خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ شه ځکه تلای بیا نسي، دا بهیر ودرېدي بیا څوک تللی نسي. او بیا تاسو دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې، ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې بس زړه ښه کې، زړه مې راغونډ کړي، راغلی سوم قطر ته رالو. د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې داسې بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سروان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه در کوه چې نړیوالې راډیوګانې یې دا به څنګه راډیوګانې. هلته ما کار وکړې، ما زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خپرونې وړاندې کړې. اغه د بخبر ومن چې بده وړاندې کوي مړ رپورټ راستاوه. اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول، د لې مې د شوز مرمن د پاره مزامي برابرول. نو دا د الله پاک زه خبر وای نه، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره. او هو بس دا خبره دوه دغه دی. او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکین وکړي چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله و ما ته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو په ځمن نه کوم کې خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلان مورخ مې وختي او پسې یو شي د سوي د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشل سه د جرمني او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمني نوې چاپریال د تڅنګه ښکارا سو څنګه ځان وسره عادت کوي؟
اول چراله ما د سپل ډول ومه ما به خلکو ته خلکو چیر تللی یا څنګه ولاړې؟ ما ورته زه موږ په ولسي ادبیاتو کې نکلونه لرو سروان صاحب محترم، نه په نکلو کې وایي وایي پلانکۍ در اوو غرو در اوو درابو واوښتئ. ما ویل زه در اوو غرو در اوو درابو راوښتیم، یعنی بلې وچې ته راغلی یم، نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. غټو موټرانو به شیدي کړي، موږ به ورتهیم دغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله، پر ای به دوه ټیکې سربېره یا پر یو به دوه ټیکې سربېره، دا تا به کومه ژبه ده؟ هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر، خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدی، نه په دغه څه هم پوهېدم. کرا 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 مې ځان سره عیار کړي، دغوره اوس ځمه د ژبې کورس ځمه، بس تمې عیار کړي، ورسره سوداوې کوم، سپورټ ته ځمه، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې مخې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی. زه اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي، د وطن فکر راته پیدا شي، وطن مې وګړی نه یېرېږي. زه د خلکو ته وایم که سړی د 15 کاله 10 کاله بعد د وطن څه ووځي، د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر ادرکې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاتو د 10 کالو څخه وروسته څوک چې د وطن څه راوځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې عزم سي یا په ټولنه کې داخل سي. که څه هم داخل سي، خو د زړه مراندې به په وطن سره تړلي، ځکه دی هلته ګزاره کړې ده، هلته د اړیکې جوړې شوي دي، هلته د نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو نو پردی وطن دی، هر جاني څه خبر ده؟ د پردیو په انګړ کې اختر نشته. کاستي و کمسې دواړه پردی سوې، کاستي و کمسې دواړه پردی سوې، د پردیو په انګړ کې اختر نشته.
تو داره تو ای چه کله سی انسان یوه نوی ټولنې ته داخلي شي، یو نوی ځای ته ځي، ځینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه، کوم داسې جالبه قصه لري؟
ولا دلته زه وګورم، ما د ټول شان نوی نوی و، د ټول سیستم راته نوی و، د خلکو خبره ته نوی و، د دې دود دستور راته نوی و. هره خبره ما پاره نه پوهېږم چې کوم خطر راته وایي. موږ په
ده چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي، مثلا کله ناکله سړی یو شي باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یوه داسې خبر وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي، په بل کلتور کې ښه وي، یا برعکس.
هو دغه شان شته، دا موږ چا سره چې خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو، نه چې ورته ته یا تاسې دا ګوته ورته نیسو. دا په جرمني کې به یو چا خلک به بل کلمه ته کتل، بیا مې د استاد څخه پوښتنه وکړه، ما چې خلکو ته خبرې کوو دا ګوته تاسې وینې سره بد وړي، دا ولې بد وړي؟ بروی موږ داسې ګوته چاته نیسو، دا ډېر بده خبره ده. دغه څلور سره ګوته داسې نیسو چا چې خبرې کوو، نه تاسې یا ته یا داسې دغه جالب. بل به دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې یو حیوان لري، دی هاوس ټیغه ورته وایي، خامخا څوک پیشي په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې چا یو سپی درلود، ګره کلي کې بس نامداره و. دلته هر سړی سپی ساتي، هر سړی پیشي ساتي، هر سړی بل ځای ساتي، او بیا دغسې ساتي چې هغه بېخي لکه د خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره بېخي جالبه ده چې د دې ځای کلتور داسې کلتور دی. یو بل دا چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایله ده، که د لوب تحصیل موقع ده، که د دوی د خوشحالۍ موقع ده، د دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی راتلونکی دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خبر ښه نه پرېږدو. هر څه چې مور ته وویل، بس هره خبره په شکنځل ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. لویانو په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، چې خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ادب یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زه ځم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې څه ورته چپ څه خبره لره. نو که چیرې موږ په وطن کې دومره حوصله او زغم پیدا سي، د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ګلی ګلزار سي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط زما لپاره، هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې خاطره ده، هره خبره یې جالبه ده. او دا خلک نو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده، جنګ نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دي. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږي څه ووایي، بس پر موږ باندې ګرم دي انقلابونه باران دی. په دې هیله چې موږ همداسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خبرته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، لیکن وکه په خدای جوړه راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پرې راندې دی مانه څو امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څوک نشته د ګورم په شونډه باندې مسکا خبره ده زموږ دغه ګرد چې ګورې ټول خوابه دي غمجن دي هرې شپې ته چې وایي کله پلار یې مړ دی مور مړه دلته چې ګورې ونې ته چې خوشاله دي استاذ یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس معاش اخیستی دی تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشاله دي قسم دي څیرو ته ګورم ټول څیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماړۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوه د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده د وطن څه ووځي وطن شاته پاتېږي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یا ستاسې مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچې ویلې کې کار وکړو
دوه کاله مې په دوچې ویلې کار وکړ پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی دا به ته ځي ورځې کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نشې کولی نو دا مې غوره وبلله چې زه کلته به د پښتو څانګه وای د افغانستان څانګه وه دري پښتانه دري ژبې و پښتانه سره وه ما هېڅ د المانۍ نه سوه زده کولی ځکه زما ټول کار دی سر کار ما چې په کور ته راغلم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونو ما نه سوه زده کولی نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړم او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وښه دی که بیا په لیکونو به اخته یم ځینې دغه سره سره ځینې مواد را سره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي ډېره مننه ژوندي اوسئ
زما سرا پټا جنگلی دینا ما وباتا سبیا تکنا زما خویا دی خو زما سرا پټا جنگلی دینا ما وباتا سبیا تکنا زما خویا دی دی وفاتا سبیا تکنا زما خویا دی ورتا
ویلی مینا اور دے